سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي موین په دوحې کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د ګډو سیمه ییزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوحې او اسلام آباد ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دا سفر تر سه شنبې دی چې په دې ترڅ کې به سیاسي موین په دوحه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د سفر په تړاو په بیان کې راغلي چې په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسلو به خبرې وشي. جان باس له 2018 تر 2023 کلونو پورې په کابل کې د واشنگتن سفیر و. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان پرته له څه قید او شرطه خوشي کړي. دغه سازمان د جمعې پورس په ایکس پاڼه کې په دې اړه اندېښنه وښوده. خبریالان اسماعیل سادات، وحیدالله معصوم او احسان الله تسل د موسیقي د خبرېدو او له خزینه اورېدونکو سره د خپرونې پر مهال د خبرو له امله د اپریل په 22 توقیف شول. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا کسان د دوی د حکومت له قوانینو څخه د سرغړونې له امله محکمې ته معرف شوي دي. تر دې مخکې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د بی پولي خبریالانو سازمان هم د دغو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې وه. ایرانی رسنیو نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې د نیول شوې کښتۍ عملی ته کنسولي خدمات وړاندې کړي او تمه ده خوشي شي. د ایران سپای فاضران انقلاب ځواکونو د اسرائیل مربوط یوه کښتۍ چې د پرتګال بیرغ پرې رپیده له 15 عملی سره د اپریل په 14 د هرمز په تنګي کې ونیوله. دا بیړۍ وروسته تر دې وګرځوله چې تهران خبرداری ورکړ په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د برید غاچ به واخلي. ایران وایي په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ اسرائیلي ځواکونو برید کړی، خو اسرائیل تر اوسه رسمان دا نه ده منلی چې دا حمله دوی کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې محصلینو د اسرائیل حماس د جګړې پر ضد اعتراضونو ته ادامه ورکړې او نن هم په ځینو پوهنتونو کې محصلین د پولیسو سره په شخړه اوښتي. محصلینو ویلي دغه اعتراضونه به روان وي. محصلینو په ځینو پوهنتونو کې رئیسان غندلي چې پولیسو ته خبر ورکړی چې د دوی د مظاهرو مخه ونیسي. پولیسو تېره اونۍ د مظاهرو د مخنیوي لپاره یوه هڅه وکړه چې په ترڅ کې تر سلو ډېر محصلین ونیول. او هغه کښتۍ چې د اولمپیک مشال پکې بار دی نن له یونان څخه د پاریس په لورې روان شوه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د 19 پیړۍ دا بیړۍ نن سهار د پیریوس له بندره رهي شوه او وروسته له 11 ورځو به د مې میاشتې په 8 د فرانسې په لویدیځ کې مارسی ښار ته ورسیږي. د اولمپیک لوبو تنظیمونکو پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د یونان پلازمینه آتن کې د پاناتینایکو په لوبغالي کې مشال ترلاسه کړ. د اولمپیک لوبې د جولای 16 په فرانسه کې پیلېږي. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ، هلته د خبرونه لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ثور د اتمې په مناسبت په کابل کې د طالب چارواکو په حضور کې یوه غونډه نیول شوې او د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پخواني شوروي په وړاندې د افغانستان په جهاد کې ترپو د ښځو قرباني او ونډې ته اشاره کړې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د ټول نړۍ زموږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره کړي دي او دوی خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي دي.
د پاکستان حکومت د پی او آر یا د افغان تابعیت لرونکو کارت دی د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ته 2 میاشتې نور عملته د پاتې کېدو موده ورکړې، خو افغانان وایي دا موده ډېره کمه ده. خوست کې یو ډله فعالانو د ښوونځیو په عمر د برابر ماشومانو د نوملیکنې کمپاین پیل کړی.
تر 10,000 زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه همدغه ده چې په سیمه کې کور په کور، کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله وسه پورې حل کړو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وایي د پخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې د ده په خبره تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړې. خلیل الرحمن اقانی د صبر د اتمې په مناسبت په یو غونډه کې د وینا پر مهال وویل د افغانستان جهاد یوازې نارینهو علماو یا نورو عام وګړو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیات سهم پکې افغان ښځو اخیستی. بل خو د سور د اومې او اتمې په مناسبت د طالبانو د حکومت لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي دوی د سور اومه غندي خو د سور د اتمې خو د سور اتمه نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځ بولي. یو شمېر پخوانیو جهادي شخصیتونو دا ورځ ویاړلې ګڼلې، خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې دې ورځې د افغانستان ډېری خلک د دوی په خبره بدمرغه کړل. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، نن یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی نن د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 250 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دای شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړومبای یمو خویند مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړې ده او د خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي دي. شهیدی د شهیدانو لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړو شهیدی ورکړه او دا مرته یادي چې ټول نه خدمت ماشومان ته د دوه جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي پخوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ثور په ومه د بیلابیلو جنگي الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومي کړي دي. د طالبانو حکومت د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 250 کلیزې په مناسبت په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ثور د اومې نیټې کمونیستي کودتا او تور ورځ غندي او ورپسې د ثور د اتمې تاریخ نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځ بولي. د خبر پاڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده. بلخوا د تیر جمهوري نظام ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي شخصیتونو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ثور د اتمې په مناسبت لیکنې کړې دي. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ثور اتمه د هغه ملت حماسه ده چې په خپل هیواد د خپلواکۍ او د خپل مقدساتو نه د دفاع په خاطر یې تش لاس او یې بلې پیښې خو په لوړ همت او ارادې سره یې مبارزه وکړه او له 14 کاله ویاړلې جهاد وروسته یې خپل هیواد آزاد کړ. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو ترمنځ د قدرت پر سر خپل منځیو جګړو افغانستان یو داسې حالت ته ورسوه چې تر اوسه یې ناوړې اغیزې محسوسې دي. د سیاسي چارپو او د برلین پوهنتون استاد محمد اساق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دیر لسو یو او یوم کال د غوی میاست لاتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لورځ څخه 2 کال تیریږي. په دې ورځ افغان مجاهدینو د بخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې د واکمنۍ یو 14 کلنه دوره پای ته ورسوله او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو یې خپله بریا اعلان کړه. خو وروسته د واک پر سر په خپل منځي جګړو کې ښکېل شول. طالبان که څه هم په لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال چې پی او آر یا د افغان تابعیت کارتونه لري وای د یادې واد حکومت لخوا د کارتونو د تمدید موده ورته کم ده. دوی ازادي راډیو ته ویل څو لسیزو رئیس په پاکستان کې اوسیږي او په دې واد کې ملکیتونه او کاروبارونه لري چې په دوه میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې په دغه هېواد کې به د پی او آر کارتونو لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جون تر دیرشمې وغځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د نورو کډوالو او پناه غوښتونکو په پرتله د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو په توقیف کې زیاتوالی راغلی. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
سوی بالکل کم ده ځکه چې موږ په څلور کاله یو سره په یوه کې کور جوړ کې او په ورځ په دوه میاشتو کې پنځه د سړي مون کاروبار به د خلکو ترمن لینا دینا ده بزنس هم ده زمکه پر اپټي به می گاډه به موټر به دکان به سودا به په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایی دوه میاشتې د شه دوه میاشتې
په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو یو بل افغان کډوال رحمت الله وایي
نو پاکستان حکومت ورا سي دا ټیمونه ورکی خلکو ته بس تنګول شروع کړی غوا له رقم کې اصل کې خبره داسې چل ده چې موږ به سي کال دوه کاله ټیم را کول سي ټیم را کول سي دغه بعد وای سي بای دغه دوه کاله تاسو ټیم ده دغه بعد به تاسو ټول زی موږ به خپل سرمایه را غونډه کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذي ظاهر پښتون هم د ستونزې منی او وای چې په دې اړه باید ډیر اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي. نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قوانینو پر وړاندې کې د پاکستان داین او زموږ د افغانستان د حکومت یو درې جانبای او د سپری پریکړه وشي چې د دوی افغانانو سرمایه پکښ خوندې سي او د دوی دلته کم روزګار چوي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سیټ توګه تر خپل وطن
د پداسې حال کې دا چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور لمخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینه د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پی او آر په اسنادو ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شو. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینه ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړې. د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال لیران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان باس روانه اونې قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه بیلا بیل چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې جان باس په دغه 15 ورځنی سفر د اپریل له شپږشتمې پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا سفرونه معمول دي او هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کوي، خو مهمه دا ده چې دا سفرونه د افغانستان لپاره څه ګټې لري. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس به روانونه قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي ښاغلی باس په د اپریل له 26 تر 30 د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته سوې مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوها کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو د ډیپلوماټیکو مامورینو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو حکومت سیاسي دفتر بیا وایي تر اوسه دوی سره د جان باس د لیدنې کتنې او خبرو په اړه کوم څه نه دي شریک سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه امریکایي چارواکی به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مشارکت یوې برخې په توګه په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي امریکا او د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې او هم په سیمه کې متضادې ګټې لري او په دې اساس د مختلفو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي سیمې ته سفرونه کوي تر څو د خپلو ګټو او منافعو د خوندي کولو لپاره خپل متحدین با خبره وساتي او همکاري یې دوام پیدا کړي. خو د دوی په خبره مهمه دا ده چې د افغانستان لپاره څه ګټې لري. د سیاسي چارو شنو کای او پتیر جمهوری نظام کې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مهمه مسله دا ده چې دغه سفرونه او دغه نیابتي رقابتونه د افغانستان د پاره او د افغانانو د پاره څه ګټه لري. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع قانونمنده ولسواک نظام رامنځته کېدلی شي او که نه. که چېرې دا نه وي نو افغانستان به د نړۍ او د سیمې د رقابت مرکز وي او دا د افغانانو په خیر باندې نه ده.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیری سختریزې ډلې دي. ښاغلی شویګو پرون د اپریل په 26 په قزاقستان کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړي. که څه هم د روسیې دفاع وزیر د دې ډلو نومونه یاد نه کړل خو په افغانستان کې د څو وروستیو حملو پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونی په یوه وینا کې دا وکړه چې د افغانستان لږ تر لږه درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیت امکانات برابر کړي خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
ورزو خوسته په خوست کې یو شمیر ځوانانو خوندزیو کې د ماشمانو د شاملولو په هدف د ماشمانو لپاره لزره وړیا عکسونه اخیستي. لړلې نقیب زلاند ازادي رادیو ته ویل دا کار دوی د عامه پوهاوي هڅونې او خلکو سره د لومړنیو او اقتصادي مرستو له امله کړی. زلاند په خبره دوی سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم ورکړي. خوستیان د خپلو ځوانانو له دې کار خوښ دي. له نقیب زلاند سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړي او په اساس یې دغه رپورټ چمتو کړی.
موږ له ځانه سره کمپیوټر او پرنټر اخلو په ټولو ولسوالیو کې اترپی سیمې ته ځو.
نقیب الله زلاند دی د خوست پوهنتون د اقتصاد پوهنځی کې لوستی چې اوس آزاد کاروبار کوي. د یو ملګري له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشومانو ته د ښوونځیو د شاملولو په برخه کې د خپل ولایت لیرې پرتو سیمو ولسوالیو کلیو او بانډو ته ځي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او لومړنۍ مرستې ورسره کوي. نقیب الله وایي دوی سږ کال په همدې هدف زرګونو ماشومانو ته عکسونه واخیستل چې په خبره یې هم هڅونه ده او هم اقتصادي مرسته.
دا هم د خاطر یاد برنامه پیل کړه چې تیر کالم تر سره کړه. سا کالم بیا هم تقریبا دوی میاشتې کېږي چې په دا برنامه پیل کړې وه چې تر 10,000 زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله وسه پورې حل کړو.
د نقیب الله په خبره دوی داسې ماشومان هم ولیدل چې عمرونه یې ډېر و خو په ښوونځیو کې نه و شامل، ځکه په خبره یې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې هم موجودې وې چې ښار پورې تک ماشومانو ته عکسونه، کتابونه او د ښوونځي د نورو توکو اخیستل پکې شامل و. دا چې ډېر زاکاره ځوانانو ته دا لګښت څوک ورکوي، نقیب الله وایي خپلو کې انداز کوي او له هېڅ چا یې مرسته نه ده اخیستې. نقیب الله زلان او ملګرو یې سږ کال سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم برابر کړي دي.
سکلم په دغه بهیر کې تقریبا تر 400 د کونکو ته په مستقیم ډول چې موږ کتابونه ورسول او پاتې 2000 ټوکا کتابونه موږ د خوست په هنر ریاست ته وسپارل ترڅو یې خوانځي ته ولګي چیرته چې کتابونه اړتیا وي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د دغه خوستي ځوانانو لپاره کړو هڅو خوشحال دي او ستایي. د دغه ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د المری کلی اوسیدونکي روح الله وایي
د خوستي ځوانانو دغه پروګرام چې په خوست کې د نوې شاملېدونکو زده کوونکو خوندۍ ته د تګ لپاره ترسره کیږي په واقعي ډول سره د ستایلو وړ پروګرام دی چې زموږ د کورنۍ د ماشومانو لپاره وړیا ډول عکسونه هغه نور مرحل ترسره کیږي ورته کړی دي.
نقیب الله او ملګري یې دا هڅې داسې مهال کوي چې د افغانستان په ډېرې لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې موجودې دي. خلکو د ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو د عمر په اړه عامه پوهاوی کم ورکړل شوی او ډېری ماشومان د ښوونځیو امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله هم له زده کړو پاتې دي. دغه شان په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې په کور دننه او بهر له بیا بیا غوښتنو سره سره هم د طالبانو حکومت په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. تازه د اسلامي هیوادونو ټولنې یو ځل بیا له اسلامي هیوادونو غوښتي چې ښځې له زده کړو محرومې نه کړي او پرېږدي چې هغوی په بېلابېلو برخو کې ګټور تعلیم ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکراین وایي روسیې تېره شپه د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي او د روسیې د تیلو یوې تصفیه خانې خبر ورکړی چې د ډرون الوتکو له برید وروسته فعالیت ځنډولی دی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د اوکراین د انرژي سترې شخصي کمپنۍ ډي ټي ای کی په یو بیان کې وویل چې د دوی د حرارتي برېښنا څلور مرکزونه لګېدلي دي او وسایلو ته سخت زیان اوښتی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هالوویشچنکو وویل روسیه الوتکو د اوکراین په مرکزي سیمه د نیپروپیتروسک او لویدیس کې د لفیف او ایوانو فرانکیفسک سیمې په نقشه کړې دي. هالوویشچنکو زیاته کړه چې یو کارګر ټپي شوی. ڈی ٹی ای کے کمپنی هم د تلفاتو خبره کړي خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي په خارکیف کې چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی د رواني ناروغیو یو روغتون په روسي توغندیو لګېدلی چې یو تن ټپي شوی دی او روغتون ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دافعه هوا تېره شپه د روسي ځواکونو له 24 توغندیو 21 غورځولی دی. د روسیې په کراسنادار سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیلو د یوې تصفیه خانې فعالیت وروسته تر دې وځنډید چې نن سهار وختي د ډرون برید باندې وشو. د سلویانسک د تیلو د تصفیه خانې د امنیتي برخې مسؤول ادوارد تردنډف وویل چې یوه برخه کار وروسته تر دې وځنډول شو چې لس ډرون الوتکې تصفیه خانې ته داخلې شوې او سخت اور ولګید چې شایي له سترګو پناه یې زیان اړولی وي. د ټلګرام په یو مسیج کې ښکاري چې د سلاوینسک د تیلو په تصفیه خانه کې پراخ اور لګېدلی دی. اوکراین ډېر لږ د روسیې دننه د خپلو بریدونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د میدان وردک په لری پتا ولسوالۍ چک کې د هیواد په کچه د راپورونو په اساس تر جراحي عملیات ترسره شوي. د میدان وردک ولایت د چک ولسوالۍ په یو کوچني روغتون کې ډاکترانو په کم امکاناتو د عملیات کړي چې د پښو د ګردي عملیات دي. د یاد روغتون ځایي ډاکتران وایي که امکانات په واک کې ورکړل شي پرمختللي عملیاتونه به هم ترسره کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د میدان وردګو ولایت د ویلری پرته چاکول سوالی ځای کوچنی روختون دی. د دې روختون ډاکټرانو هغه ناروغ د جراحي وی کوچنی خونی څخه پر بستر راخستی چې د هیواد په سطح ستر جراحي عملیات ورته ترسره کړي. ډاکس چې د کلون رئیسی د پښول درد څخه کړېدلی او نور هیوادونو او سیمو ته د تک توان نه لرلی اوس په وړیا توګه په همدې خپل چاکول سوالی کې خپل ډاکټرانو ورته د پښې د ګردی عملیات ترسره کړي چې بل اخره بریالي سو. په یاد روختون کې د اورتوپیدی د برخې متخصص وحید الله ساکب چې یاد عملیات ترسره کړي وایي د ولسوالۍ او ولایت په کچه دا ډول عملیاتونه لویه لاسته راوړنه ده. دی وایي که امکانات په واک کې ورکول سي نو دوی به له دې ستر جراحي عملیاتونه هم ترسره کړي.
دا عملیاتونه معمولا په اول وختو کې خو ډیر محدود و چې حتی د افغانستان په سطح باندې پروفیسور صاحب مساورده الله دې وبخیغه کول به ورسره د غونه وزیر اکبر خان شفاخانه کې معمول و غلطه د عملیاتونه زیات کول خو د ولایتو شفاخانو کې تقریبا تر اوسه فور زیات رایج نه دی نه کیږي او دلته ولسوالۍ شفاخانو کې تروسه په کومه شفاخانه کې نه دی اجرا شوی.
هغه ناروغ چورته د پښې د ګردی عملیات په بریالۍ توګه ترسره سو، د کورنۍ غړي خوشاله دي او وایي چې یاد کس له کلونو کلونو راهیسې د پښو له درده کړېدلی او په نورو سیمو کې د عملیات توانایي نه لرله.
شولای په دې باندې چې په ولسوالۍ کې د موږ د شپخانه ته داس زمينه برابر شوې ده چې د موږ داس پیشرفته عملیاتونه کیږي نو خدای دې وکړي چې نورم په دې رقم باندې عملیاتونه ترسره شي او موږ ته د زمينه برابر شي په دې ولسوالۍ کې چې د موږ د ولسوالۍ اقتصاد ډېر ضعیف دی.
لدی سره سره که څه هم خلک دغلته د ډاکټرانو د دغه ډول نوښتونو او پیشرفتونو سره خوښ دي خو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم دي، یعنی د دې په خبره چې په روغتونونو کې پرسونل کم دي او دغه راز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې کنډ او کفار دي او زیات وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې له دې امله اکثره وخت د دې ناروغان ژوند له لاسه ورکوي. دی وایي طالب مسولین او نړیوال موسسات چې د دې له روغتونونو سره مرسته وکړي او پرسونل دی ورته زیات کړي.
کله مریض له سارک سره ډېر تکلیف لرو چې مریض هم جوج ته نه رسیږي چې څو یې رسوو مصرف هم ډېر پېروځي او مریض له هغه نه ووځي بیخي د ډاکټر نه ووځي.
او دلته چې موټر هم راځي داسې موټر نه شي راتللی چې هغه ساده موټر وي چې قوي موټر نه وي کوم مقدار موټر نه وي داسې موټر نه شي راتللی او تلیفون کار نه کوندي د سارک ستونزې دي او دلته په مخکې وخت کې نه پوهوس وخت کې د دولت کسان راغلي نه د دې جای پوښتنه چا کړې دی وغرنۍ سي.
په ټوله کې د نظر خاوندان وایي د افغانستان په ګڼو روغتیایي مرکزونو کې په لوړه سطح ډاکټران شتون لري او دوی د دې وړتیا لري چې په لوړه سطح جراحي عملیاتونه ترسره کړي خو وایي که امکانات په واک کې ورکول سي افغان ناروغان به اړ نه سي چې ګاونډي هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملونو او نورو عملیاتونو لپاره ولاړ سي.
د نورستان اوسیدونکي وایي تیرو پر لپسې بارانونو او سیلونو ډیری خلک ځپلي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې لږ کښتونو ډکې ځمکې باغونه سربندونه ویالې او سړکونه ویجاړ شوي. د ځایي اوسیدونکو په خبره لا یې هم کلیوالي او لویو لارو کې ستونزې شته او موټرې پرې تګ راتګ نشي کولی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د بارانو راوځي بعد سیمه کې د غټر کیږي خوېږي مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دی ډېر ستونزې سره مخامخ دي او حتی یو ټابلیټ پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله راته وویل له یوې خوا بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهنیز ځمکې ویجاړې کړي او له بل پلوه سیمې ته تللې لارې هم له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویدو په وجه بندې دي. نو یادو ستونزو خلک د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای لوی دره ده مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي ځای په ځای ګټې مونې چپ شوې دي لارې بندې دي لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړاوونو سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه ونه کړي نو به لسونه مشکل سره مخ دي.
ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شو کورنیو سره چامرسته نه ده کړي او د هرې ورځې په تیریدو یې ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو د اړینو مرستو او د بندو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي بې وای د لارو پرانیستلو هڅې روانې دي او همدا راز بیلابیلو مرستندوی بنسټونو او مرکزي حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکی کړي او هغوی ورسره د همکارۍ او ژمنې کړي دي. د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته د اوختو زیانونو او د مرستو نه رسیدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را په دېخوا یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوی او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلی چې د اختر څخه وروسته پیل شو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټي ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته سر کې یو تازه خبر ده چې جلال آباد ښار ته نارسیده درونټي تونل ته نږدې سختو بارانونو له امله په سړکونو باندې لوی ډبرې راغورځېدلې دي. د راپورونو په اساس د ډبرو د لویدو له امله دوه مسافروړونکي موټر لاندې شوي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دامګړی د کابل جلال آباد لار په دې سیمه کې تړل شوې ده. دا غک په هغه ویډیو کې راغلی چې خلکو له سیمې څخه ډکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي معین په دوحه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د ګډو سیمه ایزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوحه او اسلام آباد ته روان شو. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل له څه قاعده او شرط پرته خوشی کړي. دغه درې خبریالان د اپریل په 22مه په دې خاطر نیول شوی چې په راډیو کې موسیقي خبره کړي او ګواکې له خزینه اوریدونکو سره خبرې کړي. ایرانی رسنیو نن د غیواد بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې د نیول شوي کښتۍ عملی ته کنسولي خدمات ورکړل شوي او تمه ده چې خوشی شي. ایران د اپریل په 14مه د ورمس په تنګي کې یو کښتۍ چې د اسرائیل مربوط و خو د پرتګال بیرغ پرې رپېده له 15 عملی سره یو ځای ونیوله. د امریکا په متحده ایالاتو کې محصلینو د اسرائیل حماس د جګړې پر ضد اعتراضونو ته ادامه ورکړې او نن هم په ځینو پوهنتونو کې محصلین د پولیسو سره په شخړو اوښتي. او هغه کښتۍ چې د اولمپیک مشال پکې بار دی نن له یونان څخه د پاریس په لور روانه شوه. سږ کال به د اولمپیک لوبې د جولای له 16مې په پاریس کې پیل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
له زیارته چې کله اورې بل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي او د نشه یي توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپل ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بے باور او بے اعتماد خلق دي. همیشه له دوی څخه خلق کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ورورا بکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
سشه ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي
ولې دومره ورختای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څیړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسیدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران تر یو میلیارد ډالرو ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سکال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له 2 کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا منی چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود. د طالبانو حکومت په دریم پرله پسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مؤنیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانې په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړئ چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانونو د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې لپاره ولګولې، او دا ډول یې د دې لپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ راکز چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړو او خون دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په جنو غرونو او دختونو کې د عمان بوټی ریبل ډیر سیوی او د دې بوټی ډیر برخه د نشي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچاکیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټی ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټی ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تړلې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 100,000 هکتار ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشي موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
لزیارت چې کله اوریبل سي نو نورو شهرونو خصوصا کوټي له د دې قاچاق کېږي. بل مخصوص ټیکداران دي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده خو داسې معلومیږي لکه حکومت چې په خپله سنجیده نه دی. ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوی وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3000 پاکستانی کلداري و او سش کال یې به 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټی په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټی دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکو یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو قاچاقونکو د عمان بوټي درانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډیر ځوانان موتاد کړي دي.
د زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان له زیل ده میکسیکم ده هغه جوړه ده. ډیر الارمینګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده روز موږ روز پر روز وینو ده د نشي د غزي سوې ده په خاص کر په ځوانانو کې ده. یو لو د اندیشنې اورې خبره ده. کټایو وسم شروع ده یو آسان لري د خلکو لپاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخري دغه باندې د لپاره
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړون کې هوا ده وشته چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټ په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټ نیولې چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټی قاچاق ډیر سوی دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داس مردار شای دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لاندو چپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپغنی منځنۍ چپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرې دوه پکتو سره ډیری افغانان له معتادو گاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د گاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد گاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو گاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد گاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي د معتادینو گاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د گاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
گاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی گاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي، چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم گاونډ. دا گاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو، په دې معنا باندې چې کم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه گاونډی ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي، هغه به نه کو. دویم حق د خپلولي دی. ستا گاونډی څوک دی؟ ورور، تر، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپلولي حق ادا کا. او دریم حق د گاونډیتوب. د گاونډیتوب ډیر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه کامل مؤمن نه دی چې د په مړه خېټه ودې کیږي او همسایه او گاونډي وګي وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو گاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله دغه سه خلق او عبادت هم نه قبلوي.
د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره معتادین څومره د دینی اصول عملی کولای شي؟
دا چې زمونږ په گاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته تر چې خپل حیثیت هم الله سور کوي او خپل اخلاق هم الله سور کوي، حتی خپل دین هم الله سور کوي. نشي کولای چې دوی خپل په دین باندې عمل وکړي، نو لګاونډي سره به څنګه دی هغه د گاون حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د گاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی لدینه وستلی دي چې د گاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی گاونډیان معمولا لڅډه ول ستونزو سره مخ وي.
معتادین خپل گاونډیانو او همسایگان ترمنس ډیر بے باور او بے اعتماد خلق دي. همیشه لدوی څخه خلق کرکه کوي، ځان ته نه ساتي او همیشه دې ته متوجي وي چې دغه انسان خیر خود دن مونږ ته نه رسیږي، چې اوس کم ضرر را و نه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې کدوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه، خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نکړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نشي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېرې خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باور وکړي دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د میرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونو یتیمان دي، او دوی هر قسم گناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدې اساس باندې د دې موجودیت یو ستونزه را په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی د خپل لارې بهتر وګرځي. دوی به توصیه کو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوي وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوي وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زمونږ استاسو زور به ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا لدغه څوک چې معتاد دی، خپل ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغه کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانی جوړ شوي دي، د کابل په بیلابیلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړ شوي دي، تر څو دوی حالت معرفي کړو، تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري، دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکتران لرو، هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بې مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زموږ مشران والدین دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګ خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي، توصیه کوو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پودر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو اوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد گاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکل خبرې کو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکل خبرې کو. دا هم موږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعت عامه وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطح کې، د مکاتبو په سطح کې، د مدني فعالینو په سطح کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکل خبرې کې، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي، دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي، انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامه وزارت له طریقه لیا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزې پرسونل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل، یعنی دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي، مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوب شانستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنگ یې زیړ اوړي او پر لپسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تېروي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوہو اجمل،
جمال جانا رازا رازا خدای دی راولا
خدای می دی خدر ولی جبار خان چنگای السلام علیکم
و علیکم سلام ستړی مو شی جوړ په خیر دی خیریت دی رازا دغل د پوری چوکی کینا
سما دا کینا ما
دا ډیر وخت نه معلوم دی تومره وخت روسه دی څنګه څه پیا چوم
متل دی وای لاس ما چی غاړی ته زی زم به خرڅ شوم زګه تا تراغلم کارم نشتا ما ویل که 15000 افغانۍ پور راکی
یا راجمل جانا 15000 خو ولا کرا سروی
په دا دومره لوی مغازه کې 15000 افغانۍ نه لري
پیسې خو لرم راجمل جانا مگر نقد نه لرم په کاروبار باندې دي چینایان یو متل لري وای ما ته مایان مرا کوا د ماهیانو د نیولو چل را وخیا زبام تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم
الا جر شر ته وای چې څوکم
تذکره او پاسپورت لري او کنه
هو لرم یې
بس لري سبا زما مغازی ته له تذکری عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم
سما ده خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به وروسته درته ووایم اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې ګوره
دا یو راز دی پام کوه چې چاته ونه وایي په کور کې هم چاته مه وایه باید یوازې زه او ته سره خبر اوسو او بس
سما ده سما ده بېغمه اوسه نه وایم په دې وای میدان کې څومره غنه ګوډه ده د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانه دیونی سره ډیره سخته تلاشي ده
څه وای سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډیر لاس مه وهه بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به مو وخته کې سمخ کې چې د تلاشینو به تر ورسید
وروره باکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشی کې
څه شی ما تلاشی کې څوک به تلاشی کوي
ولې دومره ورختای درته مې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشی دي کې
خایسته څه خبره ده
دې سړی ته وایم حال ته ورشه چې تلاشی دي کې خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشی کوم
سم ده دا درځم
ولې دومره ورخته
بس اسې قومندان صاحب
نو یار په خېټه چې لاس تیرې نو خامخا څه خبره شته ته ودرېږه هر خبره چې وا اوس به معلومه شي دا ماشینې معلوموي سربېره نس خو دې سکه چې په خېټه کې دې نه کلمې به دې هم ښکار شي
سما په نس کې خو ایروین دي او دا ماشینې را باسي نو خو به دای چې پولیس ته اړتیا وای کېدای شي چې خوشي مې شي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې
قومندان صاحب چې اړتیا درته وایم ما ته خو به څه نه وای بیا
وایا څه خبره ده
اصلی خبره ده دا چې
سم خبره وکړه مطلب دې څه ده
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي ما تر اوسه دا کار نه وکړم یو ملګری مې خطا ایستلم
نو ملګری دې چیرې ده
زما شاته دریم نفر ده او جبار نومیږي
ورونو پتا څه کې جبار څوک شته
جبار زیم قومندان صاحب
ته دلته راشه اسلامه
بله قومندان صاحب
دې دوه نفرو په خپل ګیډو کې هیروین پټ کړی دي د دوی لاسونه وروتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه زه هم درځم
سمه ده قومندان صاحب
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
علم مینا مینا نشتا بسم الله مرملی علم مینا مینا نشتا بسم الله مرملی سوداگری لیو فبلی خرسبی